نه بجې شوې. احمد چې بریم دا سړي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د پاکستان پوځ وی د افغانستان د خاورې څخه د ترسي پیښو د زیاتوالي شاهدان دي. د پوځ د امریکو دفتر نن په خبر پاڼه کې څرګنده کړه چې ترهګر هڅه کوي د افغانستان پاکستان پر پوله واوړي او په پاکستان کې امنیتي ځواکونه او عام کسان په نقشه کړي. پاکستانی پوځ که څه هم نه دی ویلي چې کوم وسوال د افغانستان له خاورې دوی ته ګواښ پیښوي، خو مخکې تر دې تور پورې کړی چې د افغانستان د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان ډلې ته پناه ورکړې ده. د پاکستان پوځ زیاته کړې د حملې ګواښونو د مخنیوي لپاره دوی د بلوچستان د شو په سمبازه سیمه کې عملیات پیل کړي چې په ترڅ کې د دوی په وینا 9 تنه وشل شوي دي. د پاکستان پوځ یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې د افغانستان له خاورې دوی ته د ورپېښو ګواښونو مخه ونیسي. د طالبان حکومت وړاندې تر دې دغه تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي چې چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو په ضد کار واخلي. په شمالي وزیرستان کې د یوه خبریال په ګډون 4 تنه وژل شوي دي. د ازادي راډیو مشال څنګه د میرانشاه کې په میرانشاه کې د پاکستاني پولیسو د ماموریت په حواله ویلي چې محلي خبریال کامران داوړ تیر شپه ناوخت خپل کور ته نږدې د وسلوالو په ډزو کې ووژل شو. په ورته وخت کې په دریو نورو جلا جلا بریدونو کې د شمالي وزیرستان درې اوسیدونکي وژل شوي دي. تر اوسه کومې ډلې د دغو بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امین خان متقی د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د جنازې په مراسمو کې د ګډون په هدف تهران ته رسیدلې دي. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیالۍ دغه خبر نن پر خپل ایکس پاڼه خپور کړی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم په دغو مراسمو کې ګډون کړی دی. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او یو شمېر نورو چارواکو د جنازې د دویمې ورځې مراسم په ژوندۍ بڼه د ایران له دولتي تلویزیون خپاره شول. په دغو تصویرونو کې د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګرو په توګه پیژني مشر اسماعیل هنی هم لیدل شوی دی. د لبنان د حزب الله ډلې مرستیال شیخ نعیم قاسم هم د جنازې په مراسمو کې برخه اخیستې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي چې په مراسمو کې مرګ پر اسرائیل شعارونه ورکړل شوي دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای نن د تهران په پوهنتون کې د رئیسي او نورو ایراني چارواکو د جنازې لمونځ وکړ. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او شپږتنه نور د تیر یکشنبه په ورځ د هلیکوپټر د سقوط په پیښه کې مړه شول. ناروی، آیرلند او اسپانیا په یو تاریخي ګام کې اعلان وکړ چې فلسطین د یو دولت په توګه پیژني. د ناروی صدر اعظم یوناس ګر توري وایي هیواد یې د همدې می میاشتې له 28مې وروسته فلسطین د یو دولت په توګه په رسمیت پیژني. د اسوشیټیډ پرس خبري اژانس په وینا نوموړي نن وویل له دغې رسمیت پیژندنې پرته په منځني ختیځ کې سوله نشي راتلی. د آیرلند صدر اعظم سیمون هارس او د اسپانیا صدر اعظم پیټرو سانچز هم نن له ناروی سره په همغږي ورته اعلان کړی دی. دغه ګام د اسرائیل غوسه پارولې او د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس سملاسي له آیرلند او ناروی څخه خپل سفیران وربللی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي داسې ښکاري چې روسیې فضا ته د سټلایټ ضد وسله استولې ده. د دفاع وزارت ویان پیټریک ریډر د می په 28مه خبریالانو ته وویل د سټلایټ ضد دغه وسله 500 ورځې وړاندې هغه مدار ته استول شوې چېرته چې د امریکا دولتي سپوږمکۍ هم شته. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګریا ریابکوف سملاسي دغه ادارت کړي او هغه د واشنگتن غلط معلومات پللي. د امریکا دفاع وزارت ویلي دوی مسؤلیت لري چې د فضایي چاپیریال خوندي توپ ته چمتو وسي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنی بي په ټول افغانستان کې اوري. د طالبانو مشر بودیجه توشیح کړه خو تر اوسه مقدار نه دی رسنیز شوی. د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد تلاش
فکر کوم د بودیجې لمړنۍ سوال چې اسلامي امارت حل کړي باید مقدار یې معلوم وي.
متقاعدین له طالبانو غواړي
من په دې باندې بنه پیږو چې دا موږ متقاعدین بیچاره او غریب داس پنګيري خلک یا په دې بودیجه کې نیولې کنه دی نیولې.
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې په افغانستان کې د نورو احتمالي سیلونو بهیدو ته د خوړو نړیوال پروګرام اندېښنه څرګنده کړې. د بغلان یو سیل ځپلی وایي
کموتم ډېر کموتم کومکونه دي نو صحیح کومک نشته ده سرپناه خو نشته ده موږ وایو چې موږ ته سرپناه جوړ شي.
د سپورت 19 پروګرام د لوبو لډګر هم لرو. دردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د طالبان مشر ملا هبت الله اخندزاده د 403 مریض کال بودیجه توشیح کړه چې د حکومت د مالی وزارت په وینا په اډیا او پرختی برخو کې به مصرف شي. د دې بودیجې په اړه ډیر جزئیات رسنی شوی نه دي، خو متقاعدینو هیله څرګنده کړې ده چې د دوی تقاعد پکې په پام کې ونیول شي. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو حکومت د مالی وزارت اعلان کړی چې د 1303 کال مالی بودیجه د دوی د مشر مولا حبت الله خونزاده لخوا توشیح شوې ده. د وزارت په یو اعلامیه کې چې د سیشن به پښوی په خپل ایکسپان خبره کړي، به له دې چې د دې بودیجې ارقام خبره کړي، لیکلي چې له کورنیو عوایدو چمتو شوې ده. د طالبانو حکومت د مالی وزارت زیاته کړې دا بودیجه به په عادي او پراختیایي چارو ولګول شي. د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد هم په خپل ایکسپانه ادعا کړې چې د 1303 مالی کال بودیجه د خلکو اړتیاو او لومړیتوبونو ته په کتو توشیح شوې ده. د جمهوري نظام پر مهال به کلنۍ بودیجه د مالی وزارت لخوا ملي شورا ته للیږلو او هلته له بحثونو او تصویب وروسته د جمهور رئیس لخوا توشیح کېده. داسې مهال چې ټول جزئیات او ارقام به یې معلوم او روښانه وو. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان وایي د طالبانو حکومت له افغانانو په بېلابېلو نومونو مالیات اخلي او د دوی حق دی چې د بودیجې په اړه هر اړخیز معلومات ولري. د کابل اوسیدونکي احمد الله
ماشي کارمندا
د کارکونکو تنخوا په خپل وخت نه ورکول کیږي. د متقاعدینو د ماش برخلیک لا معلوم نه دی. اوایت هم له خلکو د مالیاتو لالارې تولیږي. باید د بودیجه ارقام معلوم وي، ځکه خلک باید وپوهیږي چې بودیجه چیرې مصرفیږي،
پول به کجا مصرف میشه.
د افغانستان د متقاعدینو ټولنې رئیس افندي سنگر هم ازادي رادیو سره خبرو کې وویل هیله یې داده چې په سګنې بودیجه کې د متقاعدینو معاش په پام کې نیول شوی وي.
موږ په دې باندې بنه پیږو چې ځای دا موږ متقاعدین بیچاره او غریب داسپینګيري خلک یې په دې بودیجه کې نیولي کنه دي نیولي. دغه مورد کې باندې ځکه چې متقاعدینو ته د درې کال او خغنه دي ورکړ شوی، پر اوس کال خو بودیجه کې نیولي او توزیع نه سول.
بل خو د اقتصادي مسایلو کار او ازرخ حافظي وای کڅام د افغانستان اقتصادي وضعیت خنه دی او بودیجه هم له خلکو د مالیات واخیستو او په غیر مسلکي شکل د قانونو لکندنی پوره کیږي، نو باید رونتیا ولري او ټول جزئیات یې روښانه شي. دی وای کله چې ویل کیږي چې د خلکو اړتیاو ته په کتو مو بودیجه توشیح کړه، ته همغه تکراری او عمومي خبرې دي. ځانګړي اړتیاوې څه دي؟ د بیوزلۍ د لمنځوړو لپاره مو څه کړي؟ د پراختیايي زیربناو، دولتي کارکوونکو، د معاشاتو او نور اړتیاو لګښتونه باید معلوم شي. تبدا سیال کې راځي د طالبانو حکومت د 1303 کال د بودیجې په اړه هیڅ ارقام نه دي خبرې کړي چې څومره ده، څومره یادي او څومره بودیجې پراختیايي ده. د طالبانو حکومت د 1302 کال بودیجې ارقام هم نه خبرې کړي، خو د 1301 کال مالی بودیجې 210 میلیارد افغانۍ اعلان کړي و چې 2.9 میلیارد افغانۍ پراختیايي او پاتې عادي بودیجې و.
د افغانستان لپاره د طالبانو د حکومت د بودیجې په اړه مې په کابل کې میشت اقتصادي چارو د کارپوه تاج محمد تلاش نظر اخیستی دی چې د بودیجې مقدار څرنګه معلوم نه دی.
فکر کوم د بودیجې لومړنی سوال چې اسلامي امارت حل کړي باید مقدار یې معلوم وي، او که مقدار یې معلوم نه وي بیا انکشافي او عادي او همدارنګه مقیده بودیجه او غیر مقیده تفکیکی ژنه په فیصدی باندې دا باید معلوم شي.
نو د دې لپاره چې تر اوسه پورې نه دی معلوم شوی، او په خبر کې چې ما اول وسال ته لیکلی دی او په دې راپور کې هم چې بودیجه د طالبانو د مشر لخوا توشیح شوه، توشیح خدا معنی لري چې بودیجه یعنی نور خبرې باید پکې و نه شي، هم داسې ده؟
فکر کوم چې توشیح هغه اخیری مرحله دی بودیجه ده، اما قطعیا چې جوړیږي هغه د جدي د دلو د هوت میاشتې تر فینرسمه باید جوړ شي د تیر کال، او دا د څرنې او ارزونې دپاره. نو بیا اسلامي امارت د خپل مشرتابه سره یې شریکوي، مګر څرنې او ارزونې کې څه وي دي؟ تا چې وایي چې مقدار یې نه ده معلوم، دا ماته هم د سوال ټکی ده.
تلر صاحب، ځینو متقاعدینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دوی پیسې باید معلوم شي، چې دا د تقاعد حق چې دوی لري دا باید ورکړل شي او دا باید په بودیجې کې مشخص شي. دغه مسله ولې ځنډېدلې ده؟
دلته زه فکر کوم چې یو شرعي او اسلامي ټکر په اقتصاد کې رامنځته شوی، په دا معنا چې دا تقاعد 10% د هغه کار مزد د خدمت په دوران کې منفي کیږي او ورزه کیږي. دا که اسلامي اقتصاد ته راواړو او حکومت دا پیسې د ځان سره وساتي او مختلفو برنامو کې مصرف کړي، دا سود راځي، سود نسبی نه مطلق. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې دا موضوع ځنډول شوی ده، او بودیجوی امکانات هم یو اساسی برخه ده چې تکافو نه کوي.
یعنی د تقاعد مسله ستاسو د معلوماتو مخه لغوه شوه نه ده خو ځندېدل ده. هم داسې
دو اساسی مشکل لري، یو شرعي مشکل لري او یو مالی مشکل لري. مالی مشکل هغه کمبوتات دی د بودیجې او د مالی سرچینو د عوایدو کمبوتات چې تکافو نه کوي، او دوم دلیل هغه شرعي دلیل ده چې د سود او د نه سود مساله ده چې دا باید حل شي.
له ښاغلي تلاټ څخه په مننه لې به خبرتیا ورسته په افغانستان کې د سیلونو په ارتباط.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په راتلونکو میاشتو کې په افغانستان کې د سختو نورو احتمالي سیلونو د راوتلو خبرداری ورکړی دی. د دغه سازمان په خبره د سیلونو زیاتېدل به د افغانستان په سیلاب ځپلو سیمو کې د لوږې کچه نوره پسې لوړه کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر سیلاب ځپلي د بیړنیو مرستو د اړتیا د شدت خبره کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په افغانستان کې په راتلونکو میاشتو کې د سیلابونو د ډېرېدو د احتمال خبرداری ورکړی او ویلي دي چې دا مسله به د خوراکي توکو پر امنیت د پام وړ اغیز وکړي. ډبلیو ایف پی دا هم ویلي چې د افغانستان په شمال لویدیځو او شمال ختیځو ولایتونو کې په تیرو دوو میاشتو کې د سیلابونو له امله اتیا زره کسان اغیزمن شوي دي. د ډبلیو ایف پی په خبره په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمنې شوي ولسوالۍ د خوراکي توکو د خوندیتوب له ناورین سره مخ دي. د ډبلیو ایف پی په پورکې د سازمان د افغانستان د څنګه د محصول هیڅ ویلي په حواله راغلی چې زیانمنې سوې کورنۍ د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري او په افغانستان کې د ټولنیزو زیربناو لپاره اوږدمهاله پانګونې ته اړتیا ده.
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک د سه‌شنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې په افغانستان کې وروستیو سیلابونو ته په اشاره وویل.
ډبلیو ایف پی خبرداري ورکوي زیانمنې شوې ولسوالۍ چې ډېرې د لوګې سیمې دي اوس د خوړو د خوندیتوب د ناورین په کچه له ناامنۍ سره مخ دي.
ډبلیو ایف پی وایي چې دوی د اقلیم د بدلون د سازګارۍ په پروژو پانګونه کوي چې د ټولنو له لوري له اقلیمي بدلونونو څخه د ساتنې لپاره پلان شوی دي. په دې پروژو کې محافظوي دیوالونه، بندونه او د اوبو لګولو کانالونه شامل دي. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې چې د افغانستان له سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره 14.5 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر سیلاب ځپلي دوی ته د درانه اوښتو زیانونو او بیړنیو مرستو ته د اړتیا خبره کوي. غور ولایت اوسیدونکو عبدالرؤف ازادي رادیو ته وویل
شاید 20-25 غریبه باشه په باندې اخر کې خانوای ما بوده
خیشل یا پیزو وشکی لوي تر اخره پوری زمو کورونه او چې د شیخانو دره ورته وای زمو کورونه چې د جوړ حال او له هغه وخت د ویجاړې دو حالت څخه هم اخی مکمل لوګو ډک دي او سیلابونو ان ځان سره وړي دي.
د بغلان ولایت اوسیدونکو او سیلاب ځپلي محمد خان ازادي رادیو ته وویل
کموتم ډیر کموتم کومکونه دي نو سې کومک نسته دا سرپناه خو نسته دا موږ وایو چې موږ ته سرپناه جوړ شي نو فخر سره ډیر غاستو موږ وایو چې موږ ته سرپناه جوړ شي.
طبيب خو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویان جانان سایق د دغه راپور تر خبرېدو پورې په افغانستان کې د سیلابونو لامل د اوختي مرګزوب لري او د زیانونو د مجموعي احصایه په اړه د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب نه وایي. خو تر دې وړاندې صرف د چلډرن ویلي و چې یوازې په بغلان، غور او فاریاب ولایتونو کې د سیلابونو لامل د ماشومانو په ګډون 410 کسان وژل شوي دي. صرف د چلډرن همدارس ویلي و چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون لامل پیښې به د دغه هیواد د 80% ماشومانو لپاره جدي ګواښ وي چې لامل یې د هغوی د کورنیو عایداتي سرچینو په ګډون کرنی زیزمه کی او چاروی لمانځه یو بل سی.
ازادي رادیو تا ورځ ونیسي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اسرائیل له ناروې، آیرلند او اسپانیا څخه خپل سفیران ورغوښتل. دا وروسته تر دې چې د هیوادونو نن سهار په یوه همغږي تاریخي ګام کې اعلان وکړ چې فلسطین د یو دولت په توګه په رسمیت پیژني. دغه ګام داسې مهال اخیستل شوی چې په غزه کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي او هلته د جګړې په ارتباط اسرائیلي او لویدیځ چارواکي یوه خوله نه دي. لویدیځ اژانسونه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې اسدالله لودین اوروي.
د ناروی، ایرلند او اسپانیا چارواکو نن چهارشنبه اعلان وکړ چې دوی به د روانې مې میاشتې له 28 وروسته یو خپلواک فلسطینی دولت په رسمیت وپیژني. د ناروې صدر اعظم یوناس ګر تورې نن سهار په اوسلو کې دغه اعلان وکړ او هیلې وښوده چې نور هیوادونه به هم له دوی سره په دغه نوښت کې ملګري شي. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس په وینا د ناروې صدر اعظم ویلي دی باور لري چې د فلسطیني دولت د رسمیت پیژندنې ګام به د اسرایلو او حماس ترمنځ د څه باندې و میاشتنۍ جګړې وروسته د سولې امکانات پیاوړي کړي. حماس چې په غزه کې له اسرایلي پوځیانو سره په جګړه بوخت دي د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. د ایرلند صدر اعظم سیمون هاریس د فلسطیني دولت د رسمیت پیژندنې پر مهال ملت ته په یو وینا کې ویلي دا د ایرلند او فلسطین لپاره یو تاریخي او مهم کار دی. د اسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچز په مادرید کې خپل پارلمان ته نن ویلي دا ورته څرګنده ده چې د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د فلسطین لپاره د سولې پروژه نه تعقیبوي. د هغه پټکو نتنیاهو د فلسطین ملکی وګړو ته د لوږې او ترور سزا ورکوله. سانچز زیاته کړې پر اسرائیل د اکتوبر لومې نیټې برید وروسته د حماس په وړاندې جګړه مشروع ده، خو په خبره یې دا جګړه په غزه او فلسطین کې دومره درد، ویجاړۍ او کرکه رامنځته کوي چې د دوو دولتونو حل له خطر سره مخامخوي. د اسپانیا صدر اعظم وړاندې ویلي د دولتونو په توګه چې د بشري حقونو او د نړیوال نظم د حاکمیت دفاع کوي مکلف دي چې د اوکراین او فلسطین د جګړې سره له دوګونی چلند پرته چلند وکړي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کارس د اروپایي هیوادونو پر دغه اعلان خبرګون خودلی او خپل سفیران له ناروې، ایرلند او اسپانیا ورغوښتي. کارس پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی اسرائیل به غلی پات نه شي، په ځانګړې توګه د هغو کسانو په وړاندې چې حاکمیت ته زیان رسوي او امنیت ته خطر پیښوي. کارس ویلي دا ګام به مخکې جدي عواقب ولري. د فلسطین د ازادۍ غوښتونکي سازمان پی ال او مشر حسین الشیخ بیا د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندنې اعلان د آزاد نړۍ لپاره تاریخي کار بللی. د فلسطین د ولسمشر محمود عباس دفتر هم د ایرلند، ناروې او اسپانیې د دغه اعلان هرکلی کړی او له نورو هیوادونو یې غوښتي چې د فلسطینیانو د حق په پیژندنه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. ایرلند او اسپانیا د اروپایي ټولنې غړي دي، خو ناروې د دغه ټولنې غړیتوب نه لري. د جرمنی خبری اجانس په وینا د ملګرو ملتونو اکثره غړي هیوادونه فلسطین د یو دولت په توګه پیژني، خو متحده ایالاتونه، بریتانیا، فرانسه او جرمنی دغه ډله کې نه دي شامل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د ګلوبل اکسپریشن سازمان یا مؤسسه په کلنی راپور کې په افغانستان کې د بیان ازادي ته اندېښنه څرګنده کړې. د دې مؤسسې د 2023 کال په راپور کې ویل شوی دی چې افغانستان د 168 هیوادو په ډله کې 155 ځای خپل کړی دی. نور په دې راپور کې
د ګلوبل اکسپریشن سازمان په خپل کلنی راپور کې افغانستان په نړۍ کې د بیان د ازادۍ لپاره یو تر ټولو بدترین هیواد بللی دی. د دې سازمان د 2023 کال راپور چې پرون خپور شوی او په ټوله دنیا کې هیوادونه د بیان د ازادۍ لپاره وکټګوري کړي، افغانستان یې د بیان ازادۍ اوسنی وضعیت ته په کتو د 168 هیوادونو له ډلې په 155 ځای کې راوستی دی. د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې تل ټینګار کړی چې د دوی رژیم د بیان ازادۍ ته ژمن دی. خو د طالبانو حکومت د دې ادعا برعکس د ګلوبل اکسپریشن سازمان ارزونه ښیي چې افغانستان په تیرو 15 کلونو کې یعنی له 2013 څخه تر 2023 کال پورې د بیان ازادۍ په جدول کې 30 درجه نور هم شاته لوېدلې. په دې راپور کې شمالي کوریا، چین، ترکمنستان، بیلاروس او افغانستان په یو او بل پسې د بیان ازادۍ لپاره تر ټولو کړکیچن هیوادونه بلل شوي چې یو او دوه نمرې یې اخیستي او د جدول په اخر کې ځای لري. خو ډنمارک بیا د 15 نمرو په اخیستو د بیان ازادۍ لپاره د نړۍ تر ټولو غوره هیواد بلل شوی. سویټزرلند او سویډن بیا په دویم او دریم مقام کې دي. دا راپور داسې مهال خبرېږي چې په افغانستان کې خبریالان او خلک هم ورځ تر بلې د بیان ازادۍ محدودیت او سانسور خورا اندېښمن کړي دي. په افغانستان کې د بیان ازادۍ د اوسنی وضعیت په اړه د افغانستان د خبریالانو مرکز د عدالت غوښتنې او اړیکو مسؤلي سمیا ولیزاده ازادي راډیو ته وویل:
بلې، متاسفانه با فورو
له بده مرغه د جمهوریت نظام پاشل کېدو او د طالبانو بیا راتګ سره د بیان ازادۍ اغیزمنه شوه. پر رسنیو او د بیان تر ازادۍ د طالبانو محدودیتونه د دې لامل شوي چې په افغانستان کې سانسوري زیاته شي.
په کابل کې وی خبریال هم چې د خپل نوم د نخ پرولو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل د کار پر مهال له سانسور سره مخ دي.
موږ نسو کولای ځینې حقایق چې د حکومت په اړه دي خپلو راپورونو کې ونغاړو. په دقیق ډول واقعیتونه موږ نسو خپرولای. د خبریالانو په کار محدودیتونه سته او دا ځان سانسوري کولای سي زموږ د خبریالانو کار تر پوښتنې لاندې راولي.
د ګلوبل اکسپریشن سازمان د معلوماتو پر بنسټ د نړۍ 3/5 وګړي د بیان ازادۍ په برخه کې له بحران سره مخ دي او دا ناورین مخ په ډیرې دوه دی. د کابل یو اوسیدونکي هم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل تر دې کچې تر فشار لاندې دي چې د خپلو ستونزو په اړه هم غږ نشي پورته کولای.
په افغانستان کې د بیان ازادي په بشپړ ډول دا سلب شوې ده او هیڅوک د دې حق نه لري چې خپل عرض وړاندې کړي، شکایت وکړي، خپلې ستونزې بیان کړي. که چېرته خلک اعتراض کوي، خپل حق غواړي، نو په دې صورت کې موږ څه ډېرې زیاتې پېښې لیدلې چې خلک زندانی کېږي، خلک وهل کېږي او ټکول کېږي.
د دې وړاندې روانه مې میاشت کې د بې پولي خبریالانو ټولنې هم خپل راپور کې افغانستان په ټوله نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ د شاخص پر بنسټ د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو لپاره یو تر ټولو بد هیواد بللی و. د جولای په 13مه د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه هم په یو راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو و بل چې خبریالان پکې بندیان دي او ترڅنګ د ظالمانه شرایطو او د توقیف پر مهال د غچ اخیستنې له چلن سره مخ دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د ختیځ نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې له یو شمېر هغو کسانو سره افغاني سرې میاشتې مرسته وکړه چې څاروي یې تلف شوي دي. د چارواکو په وینا هر کس ته یې 8500 افغانۍ ورکړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې مشر مولوي نور احمد حیدرزی ازادي راډیو ته وویل په تیر ژم کې واورو بارانونو او یخې هوا په یاد ولایت کې ګڼ څاروي لرونکي زیانمن کړي وو چې دوی یوازې په کامدیش کې درې نیم سوه کورنۍ د کومک مستحقې ګڼلې وې او هغوی سره مرسته وکړه.
د افغاني سرې میاشتې ټولنې د لورې نورستان ولایت د کامدیش ولسوالۍ په مختلفو کلو او ساحو کې یوه سروې ترسره شوې وه چې دغې سروې په ترڅ کې درې نیم سوه هغه کورنۍ او فامیلونه فرخه شوي وو چې د وروستي ورختونو او سخت یخنۍ له امله یې خپل مواشي او مالداري د لاسه ورکړې وه. د افغاني سرې میاشتې ټولنې د لورې نه چې هر فامیل ته نیم زر افغانۍ یو کرامت کټ نن لله الحمد ویشل شو.
کومو کسانو چې مرسته ترلاسه کړي خوختي عبدالظاهر راته وویل په ژمي کې د زیاتې واورې اورښت او یخې هوا ورته یو شمېر څاروي ووژل. که څه هم چې ترلاسه کړې مرسته یې ټولې ستونزې نشي حل کولی، خو په دې خوختي چې په ډېرو سختو حالاتو کې یې افغاني سرې میاشتې لاسنیوی وکړ.
او نور دا یو باکسا او نور د لوازمات د لوخي او پلاستیکي دا د جینی د یخ وجنا د باور زیاد راغل او خلکو ته مالی او جانی تلفات وکړي. هغه په خاطر سپرم یا شمخه کارمندان راغل او هغوی سروې کړي او هغو چې هغوی موږ سره دا نقد لوازمات موږ سره مرسته وکړي. سپرم یا شمه ډېر راضي او ډېره مننه کوو.
په تیر ژمي کې واورو بارانونو یخې هوا او په روان کال کې سیلابونو د نورستان په نورو برخو کې هم خلکو ته مالی زیانونه اړولي چې ټول د مرستو غوښتنه کوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکو د کرنې او اوبو لګولو په برخه کې د پروژو پلي کول غواړي. دوی وای د پکتیا د نورو سیمو په پرتله د زرمت کرنیز ځمکه ډیره ده، خو د دایمي اوبو د نشټوالي له کبله د کرنیز ځمکو ډیره برخه شاړه پاتې کیږي. بل لور ته ځای چارواکي وای دوی هڅه کړي چې د نړیوالو بنسټونو په مرسته یو شمیر کروندګرو ته د کرنې او اوبو لګولو په برخو کې ځینې اسانتیاوي برابرې کړي. نور حال د نجیب الله خیل په راپور کې
که څه هم د زرمت ډېرې ځمکې اوبه نه لري، خو لامل یې دا نه دی چې په دې ځای کې د اوبو سرچینې نشته، بلکې د اوبو د اساسي کانالونو، لویو او وړو بندونو او د اوبو د مدیریت کولو د نورو بنسټونو نشتون د دې لامل شوی چې د دې ځای د کرنیزو ځمکو یوه ستره برخه شاړه پاتې شي. دوی په ډېریو سیمو کې د کرنې او اوبو لګولو هغه عنعنوي بڼه هم د یوې داسې ستونزې په توګه یادوي چې له ځمکو لږ حاصلات ترلاسه کېږي او د خلکو اړتیاوې نشي پوره کولی. د زرمت یو سدون کې سلطان جان ویل
زرمت هیڅ کار په دا دومره وخت کې نه ده سوی. د مثال په توګه زرمت ډېره خاوره چې ده تروشه ده، پسته او پنبه ښه کوي، خو موږ ته چاته تجربه نه ده راکړې. بندونه اوبه نشته، غره اوبه لرو، بند نه ورته لرو. دا اوس که موږ بند وای او لویه ډنډه وای د موږ د اوبو تر منې پورې شوله شابتله جوار ټول پسلم کول اخسای شوی.
د زرمت یو بل اوسیدونکی خانم وایي د اړتیا په اندازه د ځمکې لپاره اوبو او د کرنې لپاره اصلاح شوي تخمونو او کیمیاوي سرو ته لاسرسی نه لري.
د اوبو له نشتون یو نیم پټی شابتله کرلې ده او نور دغسې شاړې پاتې ده. وسایل نه لرو، آمدنی نه لرو چې وی کړو، نه اوبو ورته لرو.
د زرمت اوسیدونکي وایي کچېرې د کرنې او اوبو لګولو برخو پرمختګ ته پام وشي، نو هغو ډېرو کسانو ته به پکې د کار زمینه برابره شي چې له بېکارۍ کړېږي. د یادې سیمې اوسیدونکی عبدالحنان عابد وایي
نو ډېر خلک لرو، موږ تاسې بېکاره ګرځي، نو دلته موږ تاسې خپل وسایل ستاسې هغه ورکول سي، دوی ته نو سرې ورکول سي، بل شی ورکول سي. بندونه مثال موږ ته راکړي، د موږ به مثال یو کاریزونه ورسره برابر سي او بل کندې به مثال پراخسي ورسره، او دوی مثال داسې یو ترتیب ورته وکړي چې مثال راسي څېړنه وسي، مثال هغه ځایونه وګوري.
د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی عارف الله هم وایي که چیرې د زرمت کرنې او اوبو لګولو چارو ته پام وشي، خلک به تر ډېره په اقتصادي لحاظ پر ځان بسیا شي.
که چېرته بعضې موسسات کومک وکړي د زرمت له خلکو سره نزیاتو باش کې، دې سره به د خلکو ژوند ډېر هوسا، ډېر راحته، ډېر تکلیف به یې مقصد کم سي، دوی ته به ډېر زیات د کار کولو چانس برابر سي او د اقتصادي حالت به انشاءالله ډېر سره ښه سي.
بل لوري ته د پکتیا ولایت د کرنې او اوبو لګولو ریاست مسؤلین وایي چې د نړیوالو بنسټونو په مرسته یې سږ کال په 20,200 کروندګرو اصلاح شوي تخمونه، همدارنګه ډي پي او یوریا سره ویشلې وه چې اوس مهال د نورو کلونو په پرتله ښه نتیجه ورکړې ده. د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وویل د دوی ټوله هڅه دا ده چې د عنعنوي کرنې او اوبو لګولو د پخوانیو بڼو پر ځای د عصري کرنې او اوبولو د سیسټمونو د دودولو او د کروندګرو د مهارتونو د لوړولو له لارې د غلو دانو د پیداوار کچه لوړه کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د بوکسینګ ملي لوبډلې غړي نن تایلند ته روان شول. وړاندې د سپورټونیس پروګرام لرو، په دې ارتباط به په تفصیل واوري، خو په نړیوال ډګر کې د سپورټ له ډګره دا خبر لرو چې د هالند او سکاټلند ترمنځ شل وره لوبه روانه ده. تر دې دمه پورې سکاټلند لومړی بیټنګ وکړ، 158 منډې جوړ کړې، ولوبغاړی له لاسه ورکړل. په ځواب کې هالند 45 منډې جوړې کړې دي، دوه لوبغاړی له لاسه ورکړې دي. د هند د غوړه لیگ لوبو په ترڅ کې نن یو ډېر مهمه لوبه ده. مهمه په دې معنی چې دوه پیاوړي لوبډلې سره مخامخ شوي دي. د بنگلور رایل بنگلور چیلنجرز بنگلور لوبډلې له راجستان رایل سره لوبه کوي. بنگلور لومړی بیټنګ وکړ، 122 منډې وکړې، او په بنگلور کې تر ټولو هغه لوبغاړی چې په آی پی ایل کې ډېرې منډې کړې دي ویراټ کوهلی دی چې نن په 3 منډو وسوځېده. د 122 منډو په ځواب کې د راجستان لوبډلې تر اوسه پورې 95 منډې جوړې کړې دي، په 11 اوور روان ده او 3 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. 9:10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه